السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کیږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کیږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونی ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني ډی پی خبري آژانس یو خبري اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل پاکستان یې افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور M4، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډپټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسله والو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرمه ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو د چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند درې نوي میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانې مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنګټن او نوي ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک آژانس چی ټی کی نن خبر ورکړ چې د 50 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اوترشت له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لري دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د جنوري په 14 له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوي او نامیبیا د دې نړیوال جام قربان دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولې دي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې تر اوسه ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت د خلکو ژوند ګواښي.
که وری بل کړه ما اور سره دا کار دې ته په خبره کې راشه یو د مرمه ونده کې ولا سما سره راشه یو لکه لاس مکمل خراب شه
په دغه ماینونو کې تر ډیره مرګ ژوبل هم ماشومانو ته رسیږي. نن هم د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت کتنه کړې.
زما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستي د کور په غاړه واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې سل لپۍ ماته راکوي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د پکتیا ولایت په دند پټان او زیارو بولسوالو کې له بیځایه شو او په پاکستان او د پولې په اوږدو کې د وروستو جګړو له امله د بیځایه شو کورنیو سره نغدي مرسته کړې خو مرسته اخیستونکي نورې غوښتنې لري.
موږ امداد د دغو کارکوونکو د مؤسسې د کارکوونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره امداد دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو لمخې د ایران پولیسو د هیواد پاکستان او بلوچستان ولایت کې 210 افغان کډوال نیولې دي. ایرانی چارواکي وایي دا اقدام د غیر قانوني بهرنیانو په وړاندې د پراخو اقداماتو یو برخه ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو په هغه هیواد کې نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
بچه ما اومد وضع اقتصادیش هم خوب نبود و بیکار بود و افغانستان ترک کرد و تا طرف ایران رفت.
در پروان ولایت یو اوسیدون کرده چه وایی په دې وروستیو کې د موازوی د اقتصادي ستونزو او کار لپاره په غیر قانوني لارو ایران ته سفر کړی و. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د ماما زوی په دې وروستیو کې د ایران پولیسو نیولای دی او کورنۍ د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
په چا مهمه ده نن یې افتی په شروع طرف ایران را حرکت کرده بود دیروز کسی به پادر زنگ زده بود.
زما د ماما زوی په همدې اونۍ کې د ایران پر لور خوځېدلی و. پرون یې چا پلار ته احوال ورکړی و چې په لاره کې ایرانی پولیسو نیولې دي. کورنۍ او موږ ټول اندېښمن یو. هغه د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله افغانستان نه تللی و.
د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي ناهید هم وایي چې د دې د خلاص وی او د هغه سره یو شمېر ملګري چې د کار موندلو لپاره ایران ته روان و د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي او سخت وهل سوي دي.
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا حیران میرفتن بگه اینا قاچاق میرفتن.
توایی اتلا سمنگانی زوانان پا قاچاقی لارا ایران تطللی و چه دا پولیس و لخوانی ولسوی او دیر وحل دا پولسوی و چه دا وحل و نخی نخانی لهم پا بدن که کاری او دا دوی پا دلکیز ما دا خالازوی موجیب هونی ولسوی و چه روز تا کم تا انتقال سوای او افغانستان ترا ریپورت سول. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران پولیسو په دې وروستیو کې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ولایت کې شاوخوا 230 افغان کډوال نیولي دي. ایراني چارواکي دا نیول د هغه پراخ پلان برخه بولي چې په یاد هیواد کې له قانوني استوګنې پرته د بهرنیو وګړو پر وړاندې پیل سوی دی. د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما خبري اژانس په ګډون ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان ولایت په نیمروز ولسوالۍ کې د پولیسو قوماندان حسین میرصوفی په حواله لیکلي چې دا افغانان د افغانستان پولې ته نږدې په نیمروز او زهاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ایرانی چارواکو دا کسان غیر مجاز بهرني اتباع بللي دي. ایرانی چارواکي او رسنۍ اکثرا د بهرني یا غیر مجاز اتباع او اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ښاغلي میرصوفي په خبره دا نیونې د ټولنیز امنیت د طرحې د ودې په چوکاټ کې ترسره سوي. هغه طرحه چې پکې د بیا اسنادو کډوالو او د غلا او مخدراتو کو پورې اړوند جرمونو تورنو کسانو نیول پکې شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ځمکني ماینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په انتظار راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاو د توکو له ککړو هیوادونو شمیرل کیږي او لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې د نور چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي.
وسم مینو نمشتا مرمه مشتا دغه نامارونه مرمه او شین وسم ډیر زیات پراتیل
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پایل کې لسکلن رور صدق خان کورته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي رادیو ته وویل کته هم له هغه په هی میاست یوړي خو د ورور روغتیاي وضعیت اوس هم ښه نه دی.
خلاص وسم لګو زه په لور زم د سیو چې تقریبا 15 پورې د مکه تر اوسه خار کې مراد دوا د غلاس یا کمزې چې جوړ شي هغه درد کوي. کور پاکي شو د مال د کور واګي پټو کې چې ورې بلکړه ما اور سره دا کار دی ته په خبره کې دا شی یو مرمه وند کې ولا وسما سره دا شی یو لګا لاس مکمل خراب شي جګړو د شول نړیوال د شول لګا مکمل عمل ته جګړه ورسو پاتو عمل تر سو سمشتا سال ته تقریبا ډیر زیات مشکل سره خلک مخم دی او ډیر زیات تقریبا د ساته کاله جګړه غږی شو دا وسم مینو نم شته مرمه مشته لګه نه مالونه مرمه او شین اوس ډیر زیات پراتی تل معلومی کنه پټتی لګه سخاور لاندې سپېو دي کې سپېر دي کې معلومی کنه ښکارا بعد دغه سپېو شي دغه مرمه یا مین پاکان شي دا ورشي خپل سپېو کې
د په داسې حال کې دا چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو په ګډون د افغانانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. سیف د چلډرن د 2016 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځمې په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویپاڼه باندې خپور شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو له خورا کاکړو ودونو څخه دی چې هر امیاس له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپین کیږي. د سیف د چلډرن راپور لمخه دا مهال لک تر لګه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سوی او ټپین شمیر تر 80% برخه جوړوي ځکه دوی ډیرای وخت د لوبو کولو کرنې څارویو ساتلو یا دوست پنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په راپور کې راغلی چې چاودیدونکو توکي اوس د ماشومانو د زیان اوښتو اصلي لامل دی. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اگست او 2023 کال د می ترمنځ 3,004 ملکی تلفات ثبت شوي چې 3% برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر امیاس د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 13 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د ایواری یا د ناڅاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلاً دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 تر راغلي دي. او 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونو د افغانستان سره تر څنګ کولی د دې کمواله راغلی دی او څنګه چې د بجټ کموالی په ټیمونو باندې اثر کړی دی معمولا دغه پروسه یې ډېره زیانمنه کړې هم ده ځکه اوس هم په هغه سیمو کې چې خطرناکه دي په کافي اندازه ټیمان موجود نه دي خصوصا لرې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې ده هغه ځنډنې ده یوازې دوا یا درې ټیمان د ټول شون په سطح باندې دي چې هغه متاسفانه نشي کولای ټول ساحه کورکی.
د سیف د چلډرن د راپور لمخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1540 ماشومان وزل سوي او 85 چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري. وړاندې زیاته سوي چې هلکان په غیر متناسب ډول له پیښو اغیزمن سوي چې له هر لاسو ماشومانو قربانیانو څخه اته هلکان دي، په داسې حال کې چې انجونې په تعلیمي تاسیساتو باندې د بریدونو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ د ډیرو افغانو کډوالو په ګډون چې په زوره له ګاونډیو هیوادونو راایستل سوي د افغانستان د نفوس نږدې 15 برخه د چاودیدونکو توکو له ککړتیا څخه اغیزمنه سوې ده. د ادارې د اندېښنه هم ښودلې چې په دې هیواد کې ډیری قربانیان خصوصا کلیوالو سیمو کې په مساوي او کافي اندازه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې د زیانونو کچه او بشري اغیزې لا پسې ژوروي. که څه هم په ماینونو د افغانستان د ککړو سیمو اندازه مشخصه نه ده، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د ماین پاکۍ مؤسسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې لا هم د افغانستان له 401 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه یې پر ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده چې د پخوانیو جګړو پر مهال خخ او یا پاتې سوي دي. تر دې مخکې 2 کاله وړاندې ماین اکشن رویو په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبودیا د ماینونو له پلاوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ایران څخه غواړي پرته له ځنډ او خنډ اجازه ورکړي چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو پلټنه وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو ورځ وروسته تر دې د ایران د اټومي تاسیساتو په تړاو رای واخیستې چې د دې ادارې مشر له تهران څخه وغوښتل چې د هغو اټومي مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې د جون په میاشت کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد پرې شوی و. له دې جګړې راهیسې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د فوردو او نتنز اټومي تاسیسات چې بمباري پرې شوې ده له نږدې وګوري. د پنځنبه د ورځې پریکړه لیک له ایران څخه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې له خپل قانوني مکلفیتونو سره سم په بشپړ ډول او پرته له ځنډ عمل وکړي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ ډول او سمدستي همکاري وکړي. د رایا چونې پر مهال 900 موافق رای ورکړي، 3 مخالفت وکړ او 200 ممتنی رای وکارولې. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې لپاره د ایران استازي د پنشن بي پورس فرانس پرس اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا تصویب شوی نوی پریکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر همکارۍ منفي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لوري د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په تړاو تر پریکړه لیک وروسته رضا نجفی وویل چې دا پریکړه لیک په پرته له تشکه هغه همکاري متاثر کړي چې تر دې مخکې د ایران او د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ روانې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د چهارشنبه پر خبري اعلان ته وویل چې دوی څو ځله د څارونکو ډلې چمتو کړې وي، خو دا اجازه ترلاسه نه کړه چې له ځانمنو شویو اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. شاغلی ګروسی زیاته کړه چې ایران باید اجازه ورکړي ځکه چې دا د تهران د کړیو شمنو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د هغو تاسیساتو د پلټنې په برخه کې همکاري نه کوي چې هلته بمبارد شوی، خو پر کومو تاسیساتو چې بمبارد نه دی شوی هغه کتلی شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی په روسیو کلونو کې په مکرر ډول زیات شوی او د جون په میاشت کې له 12 ورځنۍ جګړې وروسته نور هم زیات شو چې د ایران په مهمو اټومي تاسیساتو اسرائیل او متحده ایالاتو بریدونه وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د سترس لیب د نړیوال کمیټې لخوا د امپاکټیا ولایت په دندې پټان او زازی اوریب ولسوالیو کې د افغانستان او پاکستان د پول ساتو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه له شپږ سوه بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. دغه مرسته اخیستونکي له مرستو مننه کوي، خو وایي دوی ته د دې ځایونو لرې په خوندي سیمو کې د اوسېدو ځایونه جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنیو باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره سریب د نړیوال کمیټې په مالي ملاتړ نغدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بې ځایه شوي او دا مهال په بیلابیلو سیمو کې میشت دي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي ضابط خان مشال راډیو ته وویل
مو سدی پرا پرام ته دی توجه دی وشي مو سدی مرسته وکړه شي دا غریب لسونه د درېمه پیراده سلورمه پیراده چې مو دی جنگو دی واج نه مو دی سرحدي سیمه خلک یو متمن ډیر کوي کیږي مو په تکلیف کیګو هم مولونه پسونه ارڅ دی بینه سی مانځي مو دی جکپلو چربو کنه یره کوي شي مو سدی په کوروج لمن کې دی مرسته وکي.
د پکتیا په سرحدي سیمو کې ل جګړو ځانمن وای دوی ډیرای وخت د پیخو پر مهال د تګ لپاره دا سزای نه لري چې هلته په بیړني حالت کې ورشي نو اردي هر ځای ته چلاس رسېو می په هغه غزا کې موقتی ډول واړوي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي ملک غازی خان ویل
خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولې وو په موټرو کې تر پړکش کړي وو د نور لر ولسوالۍ سره بل اخره د سمکنې ولسوالۍ بیا د کم د لجمنګل ولسوالۍ بیا د کم همدغه سي د نور ولسوالۍ سره د سرک په سر باندې خپل پامیل په موټر کې اچولې وو د خپل وخت هرولو نو چون دغه وخت ډیر ګران دی ځکه ورځ نوي دوی ورځ نوي درې ورځ نوي ترڅو پوري کداسي حالات بیا راتله د دې د پاره چې مشرتابي همدغه شان په پلان کې ورته ولري ترڅو پوري چې زموږ ولس د ستونزو سره مواجه نوي.
د جګړو څخه د سرحد د غزمنو سیمو اوسیدونکو وای دوی ته د سرحدي پوسټو او مرکزونو لري په امن او خوندي ځایونو کې خارګوټي جوړ شي ترڅو پراتلونکي کې هم د ممکنه جګړو لزیانه ژغورل شي وي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکو امیر محمد وهل
نموږه انده د دغو کارکونکو د مؤسسې د کارکونکو نه غوښتنه لرو چې موږ د پاره انده د پاره یو مشخص کارګوټه جوړ شي چې په غوږ کې د موږ سرپناوي موږ د دغه د انده د دغو ستونزو د دغو د جګړېزو حادثاتونه موږ په امن کې وو.
بلوري ته د سری میاشتې ځایي مسؤلین د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بې ځایه شویو لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. د سویل ختیځ زون د سری میاشتې ټولنې مشر سید وهاج الدین هاشمي وویل
په افغانستان کې یوه ډېر اوږده مهاله جګړه تېره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نمخ کې سرپنا ته ضرورت لري بیا د سرپنا نه وروسته هسې شانو ته چاغه تودوال راویلی په سیمه کې د منطقې ډېرې یخې دي نو که په دغو راتلونکو کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې دې ته یو خوندي ځایونه جوړ کا چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټو نه یو ښه اهمیت ولري.
یاد دی وی د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثر سیمو کې واوري کیږي چې له کبله په ځانګړي ډول بې ځایه شوي او بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا ډول کورنیو په بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سوانګ توکو تودو لباسونو دوا درملو خوراکي شیانو او د سرپناو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان کروان بشری وضعیت هم تل ډیر پر ماشومانو نوړه اغیز کړی دی. اکثره ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د کورنیو لخوا اړیستل کېږي چې کار وکړي آن یو شمیر هم له دې امله له زده کړو پاتې کېږي. د ماشومان د نړیوالې ورځې په پلمه مو له کارګرو ماشومانو سره خبرې کړې او دغه راز له یو شمیر کارپوهانو سره هم.
د کابل ښار واټونه او د واټونو په سر د کارګرو ماشومانو کیسې.
دلته موږ ژر خرڅ پلان کراچی چې
ګلپانا هغه چې په خبره یې د مور او پلار په غوښتنه ونځي ته نزي او ورته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژاوله خرڅوي. دا لس کلنه ماشومه چې د کابل په بوتخاک څلور لاري کې د ژاولو یو ګردوهلې ډبی په لاس کې دی. ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږه ژاولې خرڅوي، پاکټ کې دوه لپې دي. مور پلار مې زه ژاولې خرڅوم، پلار مې کراچۍ چلې.
د احمدشاه بابا مینی ارزان قیمت اوسیدونکی څوارلس کلن بلال بیا په یو رستورانت کې شاګرد دی. وایي د ورځې سل روپۍ ګټي او همدې باندې خپل کور چلوي، ځکه په خبره یې پلاری سرطان ناروغي لري او کار نشي کولی او د کور د ګټې وټې هم بل څوک نشته.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي. دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې سل روپۍ ماته راکوي.
تمیم بیا دولس کلن دی، لاسي کراچی لري او د کابل د تایمنیو پروژې له بازاره د خلکو سودا د هغوی تر کورونو رسوي. دا چې په خبره یې پلار نه لري او مور یې په کور کې خیاطي کوي او یوازې یوه بله له ځانه کوچنۍ خور لري، وایي د ورځې تر څلوېښت پنځوس افغانیو کار کوي.
د ورځې څلوېښت یا پنځوس روپۍ کار کوم. مکتب ته ځم له اتو تر دولسو بجو پورې، بیا راځم دلته تر نهو بجو د شپې کار کوم. په کور کې د کار څوک نه لرو.
یو شمیر کورنۍ هم وایي له ډېرې ناچارۍ د خپلو تنکیو ماشومانو لاس ته ناست دي او د هیلې بل هر ورې پر مخ تړل شوی دی. د کابل د کارتې نه اوسیدونکي فاطمه وایي
ماشومانو پلار نه جوړ دی، په کور کې پروت یې کار نشي کوي. همدا ماشومان دي چې تیشل دېرش روپۍ ګټي، بېګا ته یې واګوي چې وچه ډوډۍ راوړي خورو. همدا پیسې ګټي ژوند په تېرو چې دو کارونه کې شی وکړو.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دقیقې شمیرې نشته، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر یو میلیونو ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د ښوونې او روزنې د برخې یو شمېر فعالین دا چې په افغانستان کې ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار ته لېږل کېږي، یو لوی بشري ناورین ګڼي چې په خبره یې ورځ بلې ته ژورېږي او جدي کېږي. له دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها براشون مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود
داره. کورنۍ له خاورته د زده کړو او تعلیم زمینه نه برابرېږي، ځکه چې اقتصادي ستونزې دي او د کورنۍ لومړیتوب خوراکي اړتیاوې دي. دوی خصوصا یا آن دولتي ښوونځیو ته د دوی د لېږلو زمینه نشي برابرولی. آن که یو ماشوم په داسې شرایط کې ښوونځي ته هم لاړ سي او هغه د ننګونو ډک محیط چې انتظار یې باسي او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ په خاطر د لویانو رول لوبوي نسی کولای چې په آرام ذهن زده کړې وکړي. نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی چې متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ ژورېږي او جدي کېږي.
یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
زده کړه د هر انسان اساسي حق دی، خو په افغانستان کې له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې په ماشومتوب او آن لویوالي کې هم دا حق لنجونو اخیستل شوی دی. له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سربیره په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. کې له شپږم ټولګي د ډېریو فارغو شویو نجونو عمر له اتلسو کلونو کم دی، کوم چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ ماشومان ګڼل کېږي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د ماشوم حقونه بشري حقونه دي، دا حقونه نړیوال دي او ورباندې معامله نشي کېدی. د ټولنیزو چارو فعال او مخکې په کابل کې د یو شخصي روزنتون مسؤول مجیب له حاصم وایي کورنۍ او هم حکومت د ماشومانو په وړاندې مسؤول دي چې باید ورنه ملاتړ او پرمختګ ته یې زمینه برابره کړي.
کله یو خونه حاکمانو ته او د وخت مسؤلینو ته په کار ده چې د ماشومانو په خاطر باندې ځانګړي پروګرامونه ولري، د هغوی ملاتړ وکړي. له بلې خوا نه خپله کورنۍ ته دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده چې دوی د خپلو ماشومانو مرسته وکړي، د هغوی د نن ورځې کمې ګټې ته کې ننی، بلکې هغوی سره ملاتړ وکړي، د هغوی پاملرنه وکړي، د هغوی روزنې ته توجه وکړي.
نن د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. نیټه ځکه په دې نوم منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړی دی. د دې ورځې له لمانځلو موخه د ماشومانو اړتیاوو، جسمي او رواني روغتیا، زده کړو، امن او خوندي چاپیریال ته پام اړونه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې ډیری ماشومان له زده کړو محروم دي، جسمي او رواني روغتیا نه لري، ډیری دویان په خوارځواکۍ اخته دي او خوندي چاپیریال هم ورته نشته. انډ یو شاقه کارونه کوي او یو شمېرو سره مخ کې د بیلابیلو رسنیو لخوا د زور زیاتي ان جنسي ځورونې پیښې هم راپور شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زای جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2000